د امریکایي ځواکونو د البته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د احتمال په باب بحث لرو. د دې اغیز به څه وي؟ هیله ده چې دا بحث هم واورې سر له اوس هم کولی شي چې د موضوع په اړه خپل نظرونه د افغان بسیم د تصواتل شمېرې له لارې راواستوي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چند خبر. در نتیجه عملی طیاره بی پیلوت در کنر به شمول جنگجویان خارجی چندین طالب مسلح کشته شدند. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز آغاز شد و ایران یک تاجر مشهور این کشور را اعدام کرد. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. مقام ها در غزنی می گویند در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی اندر این ولایت بیش از 30 شورشی طالب کشته و چند تن دیگرشون بازداشت شدند. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی بیشتر در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
دندر ولسوالی پړوندو کې وسوال مخالفین تجمع درلوده چې د پراتفي معلومات پر
او میگوید مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی اندر ولایت غزنی تجمع کرده بودند که بنابرین کماندوی افغان با حمایت عملات هوایی بالای این مخالفین عملیات انجام دادند. این عملیات در مناطق میری، کمالخیل، مدت و علیزوی را اندازی شد که در نتیجه آن 31 شورشی کشته و 5 تن دیگرشان به شمول دو سرگروپ به نامهای قاری عبدالله و قاری زاید بازداشت شدند. آقای نوری تأکید کرد که در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی در ساحه آسیب نرسیده، اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ادعا کرده که در این عملیات افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. مقام ها می گویند در نتیجه عملی طیاره بی پیلوت در کنر 5 طالب مسلح کشته شدند. میرویس ساپه قمندان لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت این عملی هوایی دیروز در ولسوالی غازی آباد انجام شد که در آن به شمول قمندان زبیولا 5 طالب مسلح کشته شدند که دو تن آنها جنگجویان خارجی هستند. در یک خبر دیگر از کنر مقام های امنیتی گفتند در اثر اصابت 4 راکت در ولسوالی سرکانو این ولایت 4 فرد ملکی زخمی شدند. فریدالله دهقان سخنگوی قمندانی امنی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت ها سوی طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی سرکانو پرتاب شدند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این دو رویداد در کنر چیزی نگفتند. خروج احتمالی چند هزار نیروی آمریکایی از افغانستان بحث امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. اعضای این جرگه با ابراز نگرانی گفتند تا زمانی که نیروهای افغان از سوی آمریکایی‌ها به گونه درست تجهیز نشوند، خروج آنها از افغانستان روی وضعیت امنیتی تاثیر منفی خواهد گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت:
طالب‌ها به اسم مخالفین افغانستان اگر خواسته باشند در افغانستان صلح به میان بیاید، با کمال انعطاف پذیری به میز مذاکره پیش بیایند تا باشه که ما شاهد صلح باشیم. هیچ نیروی خارجی را در افغانستان معدل و زمان نیازش نخواهیم داشت. ما میخواهیم به اسم یک دولت مستقل مردم آزاد زندگی خود در افغانستان داشته باشیم.
منابعی که نخواستند نامهایشان ذکر شوند به رسانه‌های غربی گفتند پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روی پلان کار می‌کند که اگر نهایی شود حدود 7000 نیروی آمریکایی مستقر در افغانستان از این کشور خارج خواهد شد. اما مقام‌های آمریکایی تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. آمریکا در حال حاضر حدود 14000 سرباز در افغانستان دارد. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان امروز آغاز شد. این روند تا 12 روز دیگر دوام می کند و فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 18 مای جدی سال جاری اعلان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 4 ولایت به شمول کابل تا هنوز اعلان نشده است. بر اساس جدول زمانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 مای عمل 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان. منابع قضایی در ایران میگویند حکم اعدام یک تاجر مشهور این کشور امروز به اجرا درآمد. سلطان باقری درمنی مشهور به سلطان قیر به دست داشتن در فساد و اقدامات مجرمانه متهم شده بود. حکم اعدام آقای درمنی در ماه اکتبر امسال از سوی اصلاح محکمه ایران تایید شد. ایران در تابستان امسال از ایجاد محاکم ویژه برای مجازات کسان خبر داد که به دست داشتن در فساد متهمند. از آن زمان تا کنون به شمول امید رضا باقری درمنی 3 تاجر ایرانی بر اساس حکم این محاکم اعدام شدند. و پلیس در سومالیا میگوید پس از انفجار دو بمب در نزدیک قصر ریاست جمهوری این کشور در موگادیشو پایتخت حداقل 6 تن کشته شدند. یک مقام نظامی سومالیا گفته که در جمع کشته شده های این رویداد سربازان و افراد ملکی شاملند. گروه الشباب شاخی از شبکه القاعده مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته. این گروه در پی سرنگونی حکومت سومالیا از یک دهه به این سو عملات خونین را در این کشور راه اندازی کرده است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را از اینجا شنیدید. اکنون هم ادامه برنامه زیر آسمان کبود به میزبانی عصمت ساروان با ظریف نظر. با رادیو آزادی بمانید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم برنامه زیر آسمان کبود، به قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. این بار در قسمت دوم موضوع بحث ما خروج نیروهای آمریکایی است. اما تو نیست آقای ساروان؟
بله، البته در طول امریکایی زواکنو نه دیوش میر امریکایی زواکنو چه امریکایی رسانوی ویلی
احتمالی
او در پنجشنبه پروزی ویل چه در امریکا ولس مشر پده غور کوی چه په یو ور لافغانستان د خپلو پوځیانو نیمایی برخه وباسي. د اعلان د امریکا ځینې متحدان حیران کړل. بریتانیا ویلي چې ترامپ د اړه له دوی سره مخکې تر مخکې مشوره نه ده کړې. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسي ګراهم د جمعې په ورځ له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ترامپ پر پریکړې د سنا جرګې د فوري غونډې د رابللو غوښتنه وکړه. د ترامپ د دواړو پریکړو پر سر د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دندې استعفا وکړه. البته دا خبره د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو پړاوه خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا د جیمز ماتیس او د امریکا د نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي. ارګ بیا ویلي چې د څو زره بهرنیو پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت اغیز ونه کړي، خو یو شمېر کتونکي او امریکایي رسنۍ لکه نیویارک ټایمز وایي چې په اوسني وخت کې له افغانستان څخه د پوځونو د ایستلو اعلان به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي.
بله، تشکر آقای ساروان. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم جنرال صاحب محمد راد منش که صاحب نظر نظامی هستند و سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی هم بودند، اونا مهمان برنامه ما هستند در استودیوی کابل. همچنان محترم آقای کابل خان تدبیر که کارشناس مسائل نظامی هستند، و هم در استودیو تشریف دارند. بر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن آقای نجیب آزاد که صاحب نظر سیاسی هستن و هم با ما هستن، با تمام مهمانای ما این موضوع را صحبت میکنیم.
بله سب، طول ملمنو تا هر کلای وی و تا سوریدون که تا هم توشه بیورو سا نوبت در که لمرای با ملمنو تا ورشا و دوی نظرو نبا وارو. لمرای دا نظامی چارو کارپو شاغلای کابل خان تدبیر، استاسو نظر سره دی امریکا لخوا که وزرز واکونه افغانستان ویستل شیاغم په لند وخت کې، نو له نظامی نظر به څه تاثیر ولري؟
مننه، اجازه راکړئ وړاندې له بحث تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او محترم راتبنیش صاحب او ستاسو تلیفوني مېلم خغلی ازار تام خپل درنښت وړاندې کوم. زه د سپیکر کوم چې امریکایان او د امریکایانو وتل او راتګ دا یو لوی بررسی ته ضرورت لري چې په هغه د اوږده بحث ضرورت مند دا بحث ټوله کې د سپیکر کوم کله چې 2014 کال کې کتاس چرته په یادی په افغانستان کې د ځواکونو د وټلو بحث تر سره شو. په هغه وخت کې هم چا د افغانانو نظر هم ونه غوښته او افغانانو نه چا پوښتنه هم ونه کړه چې دا بحثونه د ځواکونو د ووځي او که د پاتې شي. دا چې د دوی راتګ د کومو ضرورتونو په بنیاد باندې وو او بیرته وطن یې د کومو لاسته راوړنو په بنیاد باندې دي دا تر اوسه پرې ارزیابي سوې نه ده. یقیناً د افغانانو دپاره خصوصا د افغانستان د اردو دپاره یو له لویو عواملو نه چې د افغانستان د اردو په هغه کې بېشمېره تلفات درلودل په ټوله کې د افغانستان نظامي ځواک د هغه علت دا و چې د افغانستان اردو ته یو دم 800 ګارنیزونونه خالي په لاس ورغله. دا باید د کړي وای د هغو ځای په ځای په هغو کې ځای په ځای شوی وای سره له دې چې هغه مهمات هغه اسلحې او هغه تجهیزات چې په هغو ګارنیزونو کې میشتو قوتونو درلودل د افغان ځواکونو په لاس کې نه وو، ولې په هغه برسیره هم دوی دې ته معذب شو چې دوی باید هغه ګارنیزونونه وساتي د هغو سیمونه او د هغو تر تهدید لاندې نقطو نه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې د افغانستان د اردو هغه لوی تلفات له همدغې نقطې نه موږه ځینې اسیب پذیره وو چې درلودلم. اوس کله چې د افغانستان د وضعیت یا د افغانستان د جګړې په حاله ککله باندې لوی سیمه ییز او نړیوال بحثونه شروع شوي دي. د افغانستان دولت تر اوسه پورې لا په دې مذاکراتو کې خپل حیات ورته ټاکلی ده، خو عملا پکې ښکیل نه ده. ولې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی زلبی خلیلزاد چې څو ځله د افغانستان دولت له مخالفینو سره کتلي دي، د سیمو په هیوادونو کې کتنې کړي دي، یو دم د یو داسې غوښتنې راپورته کېدل چې دلته وزر ځواکونه باید د افغانستان ووزي، که چېرته دغه وتل د همغو مذاکراتو په درشل کې یا د هغو په هغو کې پروګرام شوي وي چې دا باید ووزي او دا د هغه دپاره د آمادګۍ په شکل باندې یو امر صادر سوی، نو یقیني خبره دا ده چې دا به په افغانستان کې دننه د افغانستان د دولت په مخالفینو او د افغانستان په خلکو بد تاثیرات ونه لري. ولې که چېرته دغه ځواکونه بېدون د دې چې د افغانستان دولت په جریان کې واوسي، بېدون د دې چې د افغانستان له اردو سره طرحه شوي او بېدون د دې چې د دې دپاره یو ریزرب ځواک آمده سوی، د هغو تخلیه دا د افغانستان د اردو او وسلوالو قوتونو لپاره یوه غمیزه ده. دا په خپله یوه خالیګا رامنځته کوي او دا به په راتلونکي کې د افغانانو لپاره ښې پایلې ونه لري.
بله مننه، تشکر صاحب. خب راتمنی صاحب، شما از نقطه نظر نظامی به این موضوع چه قسم اهمیت میتین یا نگاه میکنین؟ و همچنان قابل یادآوری است که هنوز 100% تصمیم معلوم نیست، نظرتان بگیریم صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام بر جناب آقای تدبیر و همه کسایی که صدای ما را میشنوند. ببینید، در سال 2014 همو تعداد سربازایی که در حدود 100,000 نفر بود از افغانستان برآمدند و متعاقب از او بعضی کشورهای دیگه هم که از کشورهای اروپایی بودند از افغانستان برآمدند که اصلا 1,30,000 بود و بعدن تعدادی که در این جمان بین 7,000 الی 8,000 سرباز ماندند که اینها اصولا به حیث نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ایفای وظیفه می کردن، یعنی از وظیفه نظامی و حربی به وظیفه تقریبا ملکی و خدمات وظیفهشان تغییر کرد. خب متعاقب از او باز دولت آقای ترامپ که دوباره به وجود آمد تصمیم گرفتن که 7,000 دیگر در افغانستان به خاطر تعلیم و تربیه چه مشوره و همچنان خدمات مالی که اونها داشتن به افغانستان بفرستند که اینها بعد از سال 2016 آمدند و اکنون که نیمی ازیره اونها دوباره خواستن، یعنی همون 7,000 است که 7,000 دوباره به وطنشان میرن. اینها در میدانهای جنگ نبودند، فقط وظایف تعلیم و تربیه و مشوره دهی را در مراکز تعلیم و تربیه و همچنان قرارگاه های قل اردوها وظیفه داشتند. ما به این متیقین هستم که رفتن زیاد دوباره به کشورشان در جبهه جنگ تأثیرات منفی نخواهد داشت، ولی بالاخره باید ایالات متحده آمریکا از افغانستان عودت بکنند و اردوی را در افغانستان اینها تأسیس کردند که توانست بعد از سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی رو به عهده بگیره و این مسئولیت‌ها را خوب هم انجام دادن، گرچه قربانی‌های بود، اما یقیناً که نیروهای اردوی ملی که فرزندان رشید مردم افغانستان بودند توانستن که اون مسئولیتی که داشتن ادا بکنن. خب حالا هم ما به مو تعداد سربازای در افغانستان از ایالات متحده آمریکا همراه هستیم که قبل از سال 2016 بودند، یعنی امو بین 7 الی 8 هزار که بودند هستند و قوای هوایی که بود هست. دیگه بنابراین اینها به حمایت نیروهای دفاعی افغانستان ادامه خواهند داد. شما میدانید که تکنولوژی هوایی افغانستان آنچنان که لازم است تا اکنون به پا ایستاده نشده و این مسئولیت را بر اساس توافقنامه ها ایالات متحده آمریکا در افغانستان انجام میده. من متیقین هستم که افتخاری که برای مردم افغانستان و خود آمریکایی ها بخشیده شده در امر تأسیس اردوی ملی افغانستان با برگشت تمام نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان، نیروهای دفاعی افغانستان را باید او خالیگاه هایی که از نگاه تکنولوژی هوایی استخباراتی انجینری و قوای پیاده هست باید پر بکنن. در غیر آن شعر بسته هم میتونه گفت امو یک مثال است که با بروت شعر بسته هم موشا بازی میکنن. دیگه بنابراین اردوی افغانستان را باید همونطور تکمیل بکنن، تجهیز بکنن و بالاخره عموما در تمام دنیا همینطور است که مسئولیت هایشان که ادا شد دوباره به وطن خود برگردن. دیگه روی این منظور افغانستان نیروهای دفاعی دولت و سکتورهای امنیتی هم به همین انتظار هستند که نیروهای دفاعی افغانستان بتوانند مستقلانه کار خود انجام بدن و یقینا هم کارو انجام میدن. در آینده هم
سلامت و جنرال
نیروها ما میتوانیم بسیار امکانات خوب داشته باشیم.
مننه جنرال سبرد منش. سیاسی چارو صاحب نظر نجیب آزاد د تلیفون لاري را سره د آزاد سپ تاسو ته مرکلای وایم. تاسو د پریکړه سیاسي نظر څنګه غنی؟ څه فکر کوئ چې د سولې په پروسې به څه اغیز ولري؟
سلام علیکم درنښت. ته ټول مرخه زدا وایم چې د متحده ایالاتونو وسنۍ ولسمشر وخت نا وخت لمی ځل نه دی تر دې وړاندې هم بعضې وختونه یو نیم احساساتي پرېکړې کړي دي چې هغه بیا نه دي منل شوي، بشه د متحده ایالاتونو د پنټاګان لخوا، د متحده ایالاتونو د کانګرس او د سنا لخوا رد شوي دي، او بعضې وختونه خو دوی ډېرې مهمې پرېکړې په ټویټر لا کړي دي. تر دې اخوا ته کله چې موږ د سیاسي اړخ ته ګورو، کله چې دوو هېوادونو ترمنځ ستراتیژیک اړیکې، کله چې دوو هېوادونو ترمنځ امنیتي تړون وي، او د متحده ایالاتونو د فارن پالیسی په رڼا کې متحده ایالاتونه باید هر هغه پریکړه چې هغه د افغانستان د برخلیک سره تړلې وي ښکاره خبره ده. کله چې متحده ایالاتونو ځواکونه په افغانستان کې دوی دلته موجودیت او د افغانستان څخه بیرته وتل، دا مستقیما د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او نظامي برخلیک باندې تاثیر لري. نو بیا چې کله نوې ستراتیژي هم جوړه شوله د نن څخه تقریبا یو نیم کال وړاندې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو ستراتیژي چې پیغه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د ټول افزارو څخه کار اخیستل، یعنی سیاسي، نظامي او اقتصادي افزار، دا باید دوه ارخیز وي. یعنی د افغانستان د حکومت سره په ډیپلوماتیک او اخلاق او اصولو له مخې هر هغه پریکړه چې د اضافي عسکر رالیږي او یا کباسي، دا باید د افغانستان د حکومت سره په مشوره وشي. پاره سوال چې دا د سولې پر بهیر باندې څومره تاثیر وکړي، یو اندې شنه چې د سولې په افغانستان کې پیدا شوی دی، ولې سره هغه هم دغه د چې یوازې د طالبانو د خوا د سولې د مذاکرات لپاره هغه شرایط چې دی وړاندې کړی وي، چې مثلا د بهرنیانو وتل په ځانګړي ډول د متحده ایالاتونو وتل افغانستان څخه، همدارنګه د موقتي ادارې خبرې یا همدارنګه د افغان ادارې سره خبرې نه کول، دا د یو طرف خبرې دي. او طالبان وتوانېدل چې یوازې خپل شرایط د رسنیو له لارې تر خلکو ورسوي، اما افغان دولت او متحده ایالاتونو په دې حق لباندې چې دغو دواړو طرفینو شرایط څه دي د سولې په حق لباندې هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکول سوی. یوازې دفاعي حالت غوره سوی دی چې طالبانو خدا وویل نو دا د منلو نه دي د افغان حکومت ولس کلنې یا خپل کې د افغان دولت ولس کلن ولس کلنې لاسته راوړنې باید د لاسه ور نه کړو او موږ معامله نه کوو. دا دفاعي حالت دی. باید افغان دولت او متحده ایالاتونه خپل هغه شرایط چې دی لري د مذاکرات لپاره طالبانو سره، لکه څنګه چې طالبانو خپل شرایط وړاندې کړل، هغه هم د خلکو سره یو نه یو ډول شریک کړي. نو که چیرې دغه پرېکړه چې تر اوسه پورې دا به د متحده ایالاتونو د سنات څخه همدارنګه د پنټاګان او په ځانګړي ډول د کانګرس څخه تصویب کېږي، بیا به هغه مهال دغه 2000 عسکر له افغانستان څخه ووځي. اما کله چې ماضي دا موضوع مطرح شوه که دا چیرې د سولې د پاروي په دواړه حالتونو کې ګټور به ځکه وي چې یو ډېر لویه برخه هغه ستونزه چې د افغان ملت او د افغانستان د جغرافیه سره مخ ده، د جګړې دغه لپاره به ګټور وي که چیرې طالبان هم دې ته یو شرطونه همدغه وي چې د یو سره منل شوي وي، د یو سره منلي هم یو دا ځواکونه باسي. نو د سولې په پروسه باندې منفي اغېز نه شي لرلی، اما په ټوله کې بېرته بیا هم موږ همدې ته راځو چې د متحده ایالاتونو هره پرېکړه باید د افغان دولت سره په
ډېره مننه سلامت اوسئ. تدبیر صاحب، که څم تاسو اشاره وکړه چې که چېرته له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د امریکا ولسمشر دا پرېکړه کړې وي، او موږ هم نه پوهېږو، څوک هم شاید ونه پوهېږي چې آیا واقعا د کوم جوړجاړي په نتیجه کې امریکا دا پرېکړه کړې ده، او که چېرته ظاهرا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکارېږي، ځکه چې یو شمېر د امریکا نږدې متحدانو په دې حیرانتیا ښودلې ده. برطانیه مثلا وایي چې هېڅ خبره نه وه او مشوره نه ده ورسره شوې، شاید د افغانستان له حکومت سره هم مشوره نه وي شوې. فکر نه کوي چې بهتره دا وه چې له طالبانو سره خبرې کړې وای او ورته ویلي ول چې دا د ښه نیت په توګه دومره ځواکونه باسي، تاسې هم فلانی کار دې په مقابل کې وکي، شبه نه ودسي؟
یقینا په دې کې شک نسته چې طالبان کله چې امریکایانو سره د مذاکرې میز ته ځي، اول ته دوی خپل شرایط وړاندې کوي، او یا د سیمې ځینې قوتونه چې اوس عملاً د طالبانو سره یو ځای دي او د هغو تر فیصله باندې له هغو سره له مشورې وروسته شرایط وړاندې کوي. د امریکا اوسنی دولت او د افغانستان دولت، دوی دواړو باید دغه اوسنی مذاکرات دوی باید په مشوره باندې مخکې وړي وای. او دا د تاسې خبره یقینا دقیقه ده چې د دې په مقابل کې یوه غوښتنه سوې وای، د غوښتنې په مقابل کې دا عمل سوی وای. خو یو څه چې موږ مشکل لرو هغه دا ده چې موږ د امریکا له راتګ سره، تاسو وګورئ که تېر تاریخ ته لږ توجه وکړو، یا موږ جهاد وکړو، په جهاد پسې بیا وروسته مقاومت وکړو، بیا طالب راغی، بیا دا جهاد او مقاومت دواړه مات کړو، هغه په تورو نومونو یاد کړو، له هغه وروسته کله چې دغه خلک چې د امریکا سره یو ځای راتلو او د افغانستان خلکو ته دا وښودل چې موږ مقاومت یا د امریکایانو د راوستو دپاره وو او یا د یو لوی اشغال نتیجه وه، نو دا د افغانانو دپاره تر حده پورې دردونکې وه. موږ لوی داسې ډېر څم له لاسه ورکړي دي امکانات، او هغه څه چې موږ کولای شوی هغه دا و چې په ابتدا کې ګورئ موږ دوه لویې جرګې درلودې. په هغو دواړو لویو جرګو کې موږ د افغانستان خلکو ته نه په دې خبر باندې قناعت ورکړو چې امریکا دلته د کومک دپاره راغلې ده او امریکا افغانستان اشغال کړی ده. په هغو کې موږ هېڅ نه و توجه د افغانستان خلکو ته نه درلوده، نه امریکا درلوده، هم د افغانستان دولت سره لیدې چې د دې ضرورت محسوسېده چې یو له طرفینو نه چې هغه د افغانستان په جنګ کې د هغو نظام مات سوی و او د هغه په ځای باندې امریکایانو او یا کډوالې د هغو ځای نیولی و، له هغو سره مذاکرات عملا شروع نه سو، بلکې د افغانستان خلک په هېڅ نه و روښانه کې پرې نه ښودل شول چې امریکا افغانستان ته د څه دپاره راغلې ده. که چېرته د القاعدې د تلاش دپاره راغلي، په دې کې د افغانانو مرسته له دوی سره د ټولو افغانانو مرسته غوښتل شوې ده، او که د یوې خاصې ډلې مرسته غوښتل شوې ده، او که چېرته القاعده لکه په هغه وخت کې چې سوالونه وشول د افغانانو لخوا نه، د هغو دبره افغانان نشي د افغانستان په دننه کې او یاد باندې کې اوسېدل د حقوقو خوانه د سوال نو وشو چې امریکا دلته د القاعده په تلاش کې راغلي نو د القاعده ادرس او د حقوقو مرکزونه او د حقوقو تربیوي مرکزونه او د حقوقو ټول حاضر پیاتونه چې د حقوقو د لپاره کار کوي القاعده خو لاسمان نه راکوزي د
پلاش
بلکې القاعده
بله صاحب
ل یو مشخص لار مراته په حقوق باندې کارونه سول افغانانو سره
مشورونه
سو نن هم امریکا تر ډیره برده پوري همدغه شي برخورد کوي مسایل سره زما افقم سي تاسو پر دقیقه د چرته مذاکرات خبرو به د امتیاز وخت
ډیره مننه کور ودان جنرال صاحب رات باندې شکلن جواب راکې اوس ظاهرا خود اسملی میږي چې د امریکا ولسمشر دا پریکړه بل دي چې د چا سره مشوره وکړي کړی ده ک دا سی وینو دفاع وزیر به استفانه کوله څه فکر کوي چې دا به د طالبانو روحیه قوي نه کړي او غیبه لا جنگ ته ادامه ور نه کړي جنگ بل لا تشدید نه کړي ځکه چې ممکن نو غوی دې نتیجې ته ورسیږي چې د جنگ لاري مش نتیجه ترلاسه کولای شو
خو دا سیدې په منطقه او په سطح د مملکت ځینې فعالیتونه شروع شوي دي چې هغه د صلح نتیجې ته رسیږي په دې اساس باندې دوی ته ویل شوي دي چې د افغانستان هغه ځواکونه چې اوس تعلیم و تربیه شوي خپل ظرفیت همهغسې لوړ کولی سي چې لوړ وساتي په دې اساس باندې که دوی غواړي چې د متحده ایالات ځواکونه د افغانستان نه ووزي دا یو نیک اقدام دی چې اوس امریکا خپل نیمایي ځواکونه د افغانستان نه باسي په دې اساس باندې زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو مخکې هم د جګړه په میدان کې دوی خپل مدیریت د جنگ په خطو سرته رسولی او اوس هم سرته رسی او هغه امریکایان چې اوس د افغانستان غواړي چې مثلا په آینده هفته کې اوسي دوی فقط یوازې په تعلیمی مراکز کې د تعلیم و تربیه په مورد کې کار کول سي اوس د مونږ استادان په ډیر خطوګه خپل ظرفیت په خطوګه مهارت پیدا کړي کولای سي چې د افغانستان ملي اردو ته یا د افغانستان هغه ځواکونو ته چې نوي ملي اردو ته شاملیږي تعلیم و تربیه وکړي او په خطوګه د تجهیزاتو په مورد دوی ته تعلیم و تربیه ورکړي په دې اساس باندې طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دا 2000 نفره یعنی پسل 2014 نه په دې اساس باندې دلته افغانستان کې خپل وظایف شروع کړسي د تعلیم و تربیه او مشورې په مورد کار وکړي نه د محاربې او نور هغه وظایف چې اوس ملي اردو په جګړه کې سرته رسوي
بله تشکر راتمن صاحب محترم آقای نجیب آزاد قبل از اینکه به شنوندای محترم مراجعه کنیم من یک سوال دیگه هم در ذهنم خطور کتورم طرح بکنیم ای از نقطه نظر که امریکا به اردوی ملی ما اعتماد زیاد شده هم اگر ایره بررسی بکنیم یکی دوم دکترین نظامی امریکا کم تغییر کرده حال زیادتر از فرد کرده مسائل تکنولوژی ده میخواه زیادتر استفاده کنه حتی در آسمان میخواه یک دانه بسلا سنگر جور کنه از اون جهر کس که دلش دانه زده برای من تعقیب کده میتانه از این نقطه نظر و هم سیاست منطقه که از سوریه هم سیب اسکر خودانه میخواه بکشه سیب از این نقطه نظر به موضوع نگاه کنین چه قسمی موضوع رو بررسی میکنین
نقطه سوریا بسیار مهم است ما به این باور هستم که سوریا کشوری بوده که در آنجا در گذشته در سال گذشته چندین بار در استیج های دیپلماتیک ایالات متحده با روسی ها بحث ها داشتند و تا بعضی اوقات بحث های اینا تند بوده تند و ترش بوده فکر میکنم که یکی از عواملی که اینا اساکر خود را از افغانستان میکشن نشست هایی که در مورد صلح افغانستان بوده اما به شکل غیر مستقیم نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان آقای خلیلزاد وقتی که در روسیه سفر کردن چند هفته قبل دو هفته قبل فکر میکنم که در مورد سوریه اینا بحث کرده که آنجا مداخله از طرف روسیه نباشه اینجا اینا میتونن که در افغانستان حضور خود را کم کنن چون یکی از شرط های روسیه همیشه همی بوده کابلوف همیشه در این مورد صحبت کرده وزیر خارجه روسیه همیشه این بحث را یادآور شده که ایالات متحده باید افواج خود را از افغانستان بکشه. موضوع دوم که در مورد تکنولوژی، قبل از جان در دو سال اوائل در 2001 و 2003، اما بعد از او به خصوص بعد از 2014 جنگ را در افغانستان، جنگ عملی را در افغانستان تنها اساکر افغان، اساکر اردوی ملی، اساکر پلیس و همچنان عملیات ملی اینا به پیش بردن. هیچگاه حتی که در نظام در جاهایی که اینا بودن، اداهای نظامی ایالات متحده بودن، چهار اطرافشان به خط اول امنیت اینا را قوای امنیتی افغانستان به دوش داشت. خب در جنگ همیشه قوای افغانستان بوده، قوای دفاعی امنیتی افغانستان بوده. بدون شک اگر از ما از نگاه تکنولوژی ببینیم، اینا می توانند که هر جا را هدف بگذارند، اما نکردند، در گذشته هم نکردند. تنها وقتی که اینا خطر خود را احساس کردن، ما دیدیم در قضیه غزنی با بارها از طرف وزارت اردوی، وزارت ملی افغانستان هم گفته شد که اینا خواستن کمک هوایی بودن از ایالات متحده یا از افواج پاکستان، افواج ایالات متحده، اما اینا کمک نکردن. خب اینا وقتی کمک میکنن که اینا خودشان خطر احساس کنن. در کل در منطقه ما میتونیم گفته که مستقیما تاثیر با گفتگوها با پاکستان داره، تاثیر با گفتگوها با روسیه داره و بدون شک مذاکرات صلح اگر چنین باشه که اینا بدون از اینکه شرایط را واضح کنه اساطیر خود از افغانستان بگشه، ما میتونیم که مستقیما رفت با کشورهای همسایه افغانستان بکنیم.
بله سپ ډیر زیات مننه. اوس دی اوریدونکو نوبت او اوریدونکو ته مخې درې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کو او لنډه خبرتیا خبره کو. یادونه کو چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر، د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد، او همدارس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند، او د پوځي چارو کارپو جنرال محمد رادمنش. لنډه خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01 و از طریق شماره افغان بی سی 818 هم میتونین پیامایتان بفرستین.
هم درست سکایپ لطریق هم کولیشی لمرسره تماسونه سی راژیو دات آزادی زمشت سکایپ پتدم. اوریدون که لروزان معرفی که
سلام علیکم نخیب الله دکن به هر سخه خبرکو
مهربانی کوی سی.
موضوع خود امریکایانو ده تگ چه ترامپ پریخت کرده ده چه نیمایی پوزان با ده افغانستان سخه جه نو تاثیر ده پر افغانانو بانیسیه. زما په فکر ترامپ چې دا پریکړه کړې ده شاید د زلمی خلیلزاد سره په همغږي کړې ده. دا خبرو څخه وروسته که چیرې پر دغه برابر باندې دا پریکړه وي، انشاءالله مثبت تاثیر لري، او که چیرې داسې خودسرانه وي نو بیا افغانستان تقریبا د نجیب دورې ته بیرته ورګرځېدم کېږي.
صحیح مننه، سلامت اوسې. تقریبا د مشتې کارپوهانو نظر هم دوی ته یو څه ورته و. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
د کندهار ولایت حکیم عبدالحکیم افغان یم.
مهرباني افغان صاحب،
مننه. موضوع دقیقه ده، موضوع مثلا خبری ده امریکایانو وتل به څه تاثیر ولري؟ هیڅ تاثیر نه لري، هغه ځکه زموږ نظام جوړ دی، پرار څه لري، او همکاري باید دا راځه شروع وي. او موږ په ډېر خوشحاله یو، ولې په افغانستان کې اوس لومړنۍ د جنګ ستونزه د جنګ لامل همدغه امریکایان دي. خو چې کله دوی ووځي انشاءالله وضع به څه سمه شي، خو خدای دې وکړي چې د دې وتل بیا دا رقم نه شي چې د تیرو دو نیم لسیز مخ که حالت مجبور برت او گردیش رو خدا جو که چاقت نسی او دا کم پریگر چه ترامب کرده دا شاید دا خبر رو دا نتیجه دا کم چه دی دا طالبان سر کرده او طالبان هم چه شاید نور خپل پریگر او خپل دریز بدل که پا دی خبر خالی تواره سی
دیر امان نفان سه بلاوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
از ما خپل نظر دغه دی امریکا کې تلته راغلی د افغانستان ته موږ دا سیاست خوښوي دلته کوم د دې مخالف کسان دي اخندونه و تاسول په باره کې راځي مثال چې دې اډیا نه قبلي د همسایګان او موږ هم سره ورختا په جی چې موږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړي دغه امنیتي تړون تر بیره سره بیا هم اوضاع په افغانستان کې خرابه ده نو داسې معلومی چې دلته خندونه بیخي ډېر دي نو زموږ غوښتنه دغه ده د امریکا څخه باید یو د نورو سیمه ییزو قدرتونو څخه چې دلته همسایګان دي زموږ باید داسې یو استراتیژي وغواړي کې داسې سیاست دلته افغانستان کې جوړ کړي چې لکه په جاپان کې چې دی چې نه بیا د افغانستان ولس دلته دی د امریکا په مخالفت کې وویلشي چې جنګونه و امنیت خراب وي نه همسایګان بیا چې د دې اډې دلته یې اوضاع خراب وي نه همسایګان بیا په دغه کې پاندېس نه کې یو داسې کار کوي ته چې لکه په دا نور نړۍ کې چې دوی کړی دی او کدی ته موږ اډیا واکو او بیا دلته اوضاع خراب وي دا خو معلومه خبره ده چې بیا پراپر امریکا ولې پر دا حکومت
افغان حکومت کافي ده لنډې خبرې وکړئ لطفا چې نورو ته هم نوبت ورسېږي بل اوریدونکی که لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو خبرې وکړئ صاحب خیر دوی لکه چې خبرې ونه کړې یو شمېر پیغامونه هم شته چې دا هم لولمه د افغان بیسیم داتا سوه اتلس شمېرې له لارې رارسېدل دي مروه خوشي له کندهاره لیکي که امریکایان له افغانستانه ووزي طالبان به جګړه پرېنږدي امریکایان که ووزي طالبان به جګړې ته دوام ورکړي بل اوریدونکی شمس الدین شباب له بدخشان لیکلي دي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر روحیې باندې به هیڅ اثر ونه کړي ځکه چې اوس د افغانستان د چې ځواکونه تر پخوا کلونو ډېر پیاوړي شوي دي سردار محمد رحیمي له کندهاره لیکي د امریکایانو وتل پر جګړې هیڅ اغیز نه کوي ځکه چې اوس افغان ځواکونه جګړه کوي د هوایی بمبار لپاره سل امریکایان هم کفایت کوي دا هم جالبه خبره ده ریحان احمدزی له جلال آباد لیکي وایي د خارجي ځواکونو وتل د افغانستان باید د افغان حکومت سره په هماهنګي وشي کنه نو پایلې به خطرناکې وي بل اوریدونکی عبدالصمد له کابل لیکلی دی وای ک د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان تر وخت مخکې اعلان دی باید دوی داسې کار نه وای کړی او که دوی په بې وخته ووزي د ډاکټر نجیب الله د حکومت په شان به وضع خراب شي مستغنی له زابل له شاجوی لیکلی وای له افغانستان د خارجانو وتل افغانان په خپلو کې اچولی شي عبدالحلیم د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ لیکي وای زما نظر دا دی چې د امریکایانو وتل د حکومت په تاوان او د طالبانو په ګټه دي او بل دا سوال کوم چې آیا دا وتل د امریکایانو او د طالبانو په خپل منځ کې د توافق پر بنیاد نه دی اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې د ټلیفون له لارې راسره دي مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم توخی هم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې
مهرباني کوئ حاجي صاحب توخی
مننه داسې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي په پلان لاندې دي دا به چاته خوشخبري او چارپاره به یو مشکل وي نو هغه کسانو ته چې هغه طالبان دي یا هغه کسان دي چې د ګرمسیر په شان یا د نورو ملکي کسانو بار په ترس کې شیدن شوي د هغو دپاره به خوشخبري وي خو البته د افغانستان د حکومت دپاره موږ یو چیلنج یو مشکل بولو ځکه چې څوک هر څونه ملګري ډېری دغونه زړه ډاډه او قوي دي ولو که لږ امریکایان پاتې دي خو طالبان هم داسې خلک دي چې هغه نه غواړي چې که لږ افغانستان کې لږ امریکایان وي نو دوی جګړې ته درس ورکوي هغو هوز کړی دی هغه وایي اوبه که په لږ شي خراب شي که په ډېر شي خو په هغو بیا اودس نه رسوي نو موږ دا د افغانستان د حکومت لپاره یو مشکل بولو
سیسو نظر دی واوریدل شو یو واوریدونکی بلم اورو بیا میلمنو ته ورځو وطن دوست صاحب دی له هلمنده ټلیفون یې قطع شو. خیر وطن دوست صاحب دې وروسته ټلیفون وکړي وس په ورشو میلمنو ته. لومړی نوبت هم فکر کوم چې د کابل خان تدبیر دی. تدبیر صاحب یوه اوریدونکي وویل چې که امریکایي ځواکونه ووځي د افغانستان وضعیت به خراب شي او بیرته به هغه وضعیت رامنځته شي چې د نجیب د حکومت له سقوط وروسته رامنځته شو. خو ډیرو نورو البته دا نظر درلود چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي په جګړه کې وي، دوی په امریکایانو اتکا نه کوي، په خپله جګړه کوي. یو مسله دا چې په دې وروستیو څو میاشتو کې داسې راپورونه شته چې افغان امنیتي ځواکونو خصوصا د شپې لخوا عملیات په خپله کړي دي او ډیر مهم عملیات کړی دی او د دولت ډیر مهم کسان یې وژلې دي. نو او ویل کیږي چې په دغه عملیاتو کې له دوی سره بهرنیانو هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. ستاسو تبصره څه ده؟
مننه. زه د دوستانو نظرات هم واورېدل او تاسو سوال ته هم راځم. زه داسې فکر کوم چې دوه ډېر عمده دلایل چې د امریکایانو وتل په داوس وختو کې مطرح کړي دي، دوه ډېر عمده شیان هغه دا دي چې یو خو تر ډیره بریده پورې د افغانستان حکومت په باب باندې د طالب هغه ادعا چې د افغانستان حکومت له خپله استقلالیت نه لري بلکې یو غلام دولت ده او په اصطلاح باندې له دوی سره نه امریکایان مشوره کوي او دوی په خپلو کارونو کې استقلال لري. له بلې خوا په افغانستان کې موږ یو څه چې مغ ډیر څه ونکړل خو یو نور څه چې کله چې د ژنیو د مذاکراتو مسله وه، روسان د افغانستان ووتل، له افغانستان نه وروسته په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو یو پروګرام و، کوفی انان و، بنسوان و، دا سټیپن د مستورا چې اوس په سوریه کې مصروف ده، دا و د دې نور ملګري و. په هغه پروګرام باندې کله چې کودتا وشوه، له هغه وروسته د افغانستان دولت په افغانستان کې خلکو، امریکایانو، ملګرو ملتونو هیچا دې موضوع ته د افغانانو هغه درد ته چې له هغه راپدې خوا بیا په میلیونونو افغانان ژوبل، قتل، کورونه ړنګ، ښارونه وران، بدبختۍ، مهاجرتونه او د افغانستان په اصطلاح باندې بنیادي تباهي، د هغې په باب باندې هیڅ چا نه سوال طرحه کړ، نه چا کوم متهم را مخې ته کړ، نه څوک وپېژان چې دا متهم و په دې مسله کې، او د ملګرو ملتونو د په ګډ پروګرام باندې کودتا شوې وه. د دې کودتا عاملین هم چا مشخص نه کړل. نو زه داسې فکر کوم چې د خلکو تشویشونه په ځای دي، په دې کې شک نسته. کله اوس امریکایان په همدغه شکل وځي او د افغانستان اردو په همدغه حالت باندې پاتې کیږي، یو تر ټولو لویه خبره چې رادمنیسټر دما څنګ ته ناسته، زه فکر کوم چې هغه به له ما سره همغږی وي. ګورې، موږ په افغانستان کې د افغانستان د اردو د صنفونو د تکمیل دپاره ډېرې کمې هڅې کړې دي. هغه صنفونه د افغانستان د اردو چې هغه اردو ته د اردو څیره ورکوي او یا یې خلک د اردو په حیث پېژني، موږ هغه صنفونه لا تر اوسه پورې نه دي تکمیل کړي. څومره ظرفیت موږ دې ته لرو چې موږ پخوا د روسانو په وخت کې هغه موډرنې تیاری چې درلودلې، چې هغه میګ بستیاسو اته ویستو دېرسو د هغو ډولونه او ډېر مجهز نوي هلیکوپتر، نوي ټانکونه، موږ د افغانستان په اردو کې اوس د امریکا موجودیت دلته یي او امریکا د موږ یو ستراتیژیک پارتنر واوسي، نو په کار وشي د افغانستان د اردو د تقویې دپاره د افغانستان د اردو هوایي سم دومره اکمال شوی وی چې هغه په خپلو پښو نه تنها د داخلي دښمن بلکې د بیروني دښمن په مقابل کې هم د افغانستان د جغرافیانو دفاع کړی وی. خو داسې نه دي سوي. زه بیا دغه وهم راته پیدا کیږي کله چې روسان د افغانستان نه وتل، د افغانستان حکومت ته د افغانستان هغه پروګرامونه چې دوی درلودل، د افغانستان حکومت ته وویل چې تاسو په ابتدا کې شرق او جنوب خالي کوئ، راسئ د کابل شاوخوا خپل ځواکونه ځای په ځای کوئ. د افغانستان د وخت سیاستمدارانو ته چې په رښتیا سره د افغانستان دپاره فکر کاوه، هغه په دې تشویش کې شول چې روسان دا تلاش کوي چې افغانستان تجزیه شي. د افغانستان د ترجیح په داخل کې دی مقاومت وکړه، هغه سیمه وساتلې، د جلال آباد جنگ د تاسو او ټول افغانانو په یاد ده چې د افغانستان اردو په څومره تل ولې سره دا جنگ وکړه.
تدبیر صاحب، د تاریخ داخل نشیم که بیرون نمیشیم صاحب، به دیگه میمانام نوبت برسه کمه که باز فرصت میتیم براتون.
عرضیمه ایست که تشویش های مردم بجای است. مردم که تشویش دارن جناب نظر صاحب، ما هر کدام ما چون در روش نشانی قرار نداریم و ما
از این خاطر تدبیر از این خاطر این صحبت گرفتیم که هنوز یه چیز معلوم نیست، هنوز جامعه جهانی است، هنوز ناتو است، هنوز بسیار گپای دیگه است. از اون خاطر ببینیم راتمنش سیب چی گفتنی دارن. راتمنش سیب بعد از شما به آزاد سیب فرصت میرسه، بفرمایید سیب.
ما اینطور نظر دارم که با برآمدن نیروهای آمریکایی تاریخ میرسه که نیروهای دفاعی افغانستان خودشان بتوانند مستقلانه از وطنشان دفاع بکنند، ولی اینجا یک ملحوظ وجود داره و ای که باید سنوف مختلفی نیروهای دفاعی افغانستان را، همونطور که من قبلا گفتم که امریکا افتخار میکنه که در افغانستان یک اردوی ملی را جور کرده، باید ای افتخار نگاه بکنند. ای افتخار ای هست که نیروهای دفاعی افغانستان باید تجهیز تسلیح شوند. 32 مسلک از در نیروهای دفاعی افغانستان اگر اینها همه تجهیز شوند، من متیقین هستم که آرزوهای مردم افغانستان، آرزوهای ایالات متحده امریکا و افتخار مشترک برای نیروهای دفاعی افغانستان برای همیشه باقی خواهد ماند و هم امریکا همیشه دوست برای مردم افغانستان باقی خواهد ماند و هم نیروهای دفاعی افغانستان خواهد توانست با همه مشکلاتی که وجود داره پیروز شوند. شما می دانید که دو مطلب بسیار مهم است در اقتدار. یک، باید نظامیهای مقتدر و مجهز داشته باشین. دو، اقتصاد را در افغانستان به پا ایستاده بکنین که در دسترخان مردم لقمه نان پیدا شوه. من معتقد هستم که هیچ کس دیگه حالا علاقه به جنگ نداره. همو طالبا هم حالی از جنگ خسته شدن، مردم افغانستان هم در جنگ
رادمنش به اینجا از نقطه نظر تکنیکی یک موضوع که حال رئیس جمهور امریکا گفته در مورد سوریه، یک خبری که در مطبوعات بسیار زیاد انعکاس نکرد، من میخوام براتون بگم، باز نظر شما و آزاد صاحب بگیریم. ایست که رئیس جمهور ترکیه طیب اردوغان گفت وقتی که من با آقای ترامپ گپ زدم، او از من پرسید که آیا شما میتونین داعش پاک کنین در چیز در سوریه. میگم ما برش گفتم که بله ما میتونیم، منتها ما با همکاری لوجستیک، یعنی کمکای لوجستیک اینا ضرورت داریم به بعض مسائل. باز وام گفتن که خب این موضوع درست است، ایناله امیال وقتش نیست که وقتی که امریکایی‌ها میخواه برن و یک اردوی قوی را بانن، مثلا خود اردو روزانه هر عسکرش میگن $1,000 مصرف داره، در حالی که اگر ایره بر افغانا مثلا فی نفر هم عسکر مصرفش نصف شام بته، میتونه اردوی ملی افغانستان از هر نقطه نظر نظامی تجهیز شود. حالا امی موضوعات باید از طرف کی طرح شود، کی صحبت شود. خب رفتن خب میریم، مگم مثلا بر ما تیاره بکار است، بر ما مچمو بکار است، ای بکار است، اینی چیزا باید طرح شود. تو خب مفت کلزی رفتن هم خود چندان مزدار نیست رادمن شب، چی میگین؟
ما اینطور میگم که درست است، نیروهای ایالات متحده امریکا باید بالاخر از افغانستان برایند، ولی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری افغانستان و همچنان لیدران نظامی و امنیتی و مجموعا شورای امنیت باید این مسائل را همراه مشاورین ایالات متحده امریکا طرح بکنند و این حقیقت داره که همونطور که من قبلا گفتم که با بروت شیر بسته موش ها بازی میکنند، باز همینطور نشوه و این باز با آینده برای امریکا هم مشکل است و برای امریکا هم مردم افغانستان معتقد نخواهد شد. بنان لازم به این هست که ایالات متحده امریکا همه چیز در نظر گرفته و همونطور که گفتن ما بر علیه تروریسم به افغانستان آمدیم، این تروریسم را تا در افغانستان و در منطقه یا سرکوب و یا از طریق مصالحه پشت میز مذاکره نشانن قناعت نتن، برآمدن ایالات متحده امریکا در افغانستان همو حادثات 1991 را ایجاد خواهد کرد و او ایالات متحده امریکا برآمد نخواهد داشت.
تشکر. حالا آزاد صاحب نوبت شماست که از نقطه نظر سیاسی مسئله را یک بررسی کنین و جنبندی بکنین. امیال وقت صحبت ها به خیالم که هست که از این فرصت استفاده شوه. مثلا روسا هم علاقه نداره ندارن که امریکا بسیار ساده افغانستان رو ترک کنه، برای ازی که شاید داعش باز اونجا که زنده شده به ممالک آسیای میانه مثلا تأثیرهای خود خواهد کرد. نظر شما رو در مورد بگیریم چی؟
گره وست به حالی واجه در متحده ایالاتونو در نیم قوضی خواهدتلو موضوع شغلی ترامپ مطرح کرده، خو موږ باید دا هېر نه کړو چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره دلته یوازې د دې لپاره نه دي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. متحده ایالاتونه دلته د دې لپاره هم دي چې هغه کوریډور، د تیلو هغه کوریډور چې د عراق څخه ایران ته، د ایران څخه پاکستان ته، له پاکستان څخه چین ته ځي، او بیا چین په یو ډول اقتصادي پیاوړتیا خپلوي او په هغه اقتصادي پیاوړتیا د متحده ایالاتونو لپاره منلې ده. متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره هم دي چې په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا کې یو داسې مستقله اډه ولري لکه په نورو هېوادو کې چې د کلونو د لسیز راهیسې لري. په همدغه ترکیه کې په اډانه کې په انجیلک بیش کې دی شپېته کاله ډېر تیر شاته دي. په منځنۍ ختیځ کې که دی د سوریا څخه وځي یا د عراق څخه وځي، امدی په کویت کې دي، امدی په عربستان کې دي. په افغانستان کې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د پاره د یو ستراتیژیک اډه لته ستا متحده ایالاتونه نه وځي، یعنې په هغه د دولت په بشپړه توګه چې دی باید وځي. په تاسو د افغانستان د پاره د بحثونو موضوع، افغانستان فکر کوم تل دا هڅه کړې ده تر اوسه ناسو کې په جنیف کې وکړه، همدارنګه تر دې وړاندې په برسل کې، تر دې وړاندې په لکسمبرګ کې د افغان حکومت تل دا هڅه وکړه چې د افغانستان سره نه یوازې چې اقتصادي یا سیاسي د دې ترڅنګ نظامي مرستې هم تجهیزات وشي. دا چې بعض وخت متاسفانه دا سیمې دي چې افغانستان نه دی توانېدلی چې اللهبي هغه ډول وکړي چې باید وشي، هغه بل بحث دی. د افغانستان د سیاسي یا ډیپلوماتیک کیپسیټي رښتیا هم په هغه ظرفیت نشته پکښې، اما تر کومه حده چې افغانستان حکومت توانېدلی دی دا لابي کړې ده. بحثونه سوي دي، بحثونه همیشه سوي دي، د دې وروسته هم کېږي، امنیتي تړون سره دی. نو په کل کښې موږ دا ویلی شو چې د متحده ایالتونو یوه برخه پوځیان وتل، ممکن بیا کال وروسته بیا راشي. دلته ناټو سره د تېره اونۍ د ناټو سرمنشي هم دا ویلي چې د افغانستان څخه وتل د دې لپاره په دې معنا ده چې دوی خودکشي کوي، هغه هم دلته شته. نو متحده ایالتونه به دا په افغانستان کې وي، د افغانستان د نظام د پیاوړتیا دپاره به کار کوي. د هغه تړونونو له مخې د نړیوالو څه چې دوی کوم تړونونه لري، یوازې هغه تړون نه چې د افغان حکومت سره لري، د هغه ائتلافي هېوادونو یا هغه ناټو ائتلافي هېوادو سره چې دوی کوم تړونونه لري، متحده ایالتونه په افغانستان کې وي د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره، د خپل حریفانو د سترګو د خار لپاره به دلته وي. نو په کل کښې موږ دا ویلی شو چې دومره د تشویش وړ خبر نه ده چې یوازې که د کچې د
بله ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل چې امریکا او د ناټو غړي له افغانستان څخه وتل خودکشي بولي، ځکه چې او ډېرو امریکایي چارواکو
همي جګه پته قطع کتم. یک چیز فراموش نکنم، ما برای ازی که پاپایان پرانزدیک میشه، ما از رسمی های دولت نماینده را دعوت کردیم که به این برنامه اشتراک کنن، متاسفانه اونا حاضر نشدن، از اون خاطر گناه از ما رفت.
بله، او د ملي امنیت د شورا لوایند سره مخبري وکړي حاضر نشو، د دفاع وزارت لوایند سره مخبري وکړي حاضر نشو،
نو د سکرتر محب زایب ما
خبري وشوي خو دوی حاضر نشل. په حال نو زما سوال دا و چې تدبیر صاحب دا سوال تاسو ته متوجه دي چې امریکا او اروپایانو په ځلونو ویلي دي چې له افغانستان څخه وتل د خودکشي معنا لري، ځکه چې بیا به د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 پیښه تکرار شي. له دې خبر له اعلان وروسته هم، د ټرمپ د خبر له اعلان وروسته هم، ډیرو امریکایي چارواکو کانګرسمینانو همدغه خبره کړې ده، وایي بیرته به د سپتمبر د 11 نیټې پیښه تکرار شي. څه فکر کوئ چې طالبان امریکایانو ته داسې تضمین ورکولی شي چې که دوی ووزي بیا به همغسې پیښه نه تکرارېږي، افغانستان به د تروریزم په ځالې نه بدلېږي؟
ګوري، اوسنۍ سیمه ییزې وضع ته په کتو سره هېڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې په افغانستان کې داسې قوت تر اوسه پورې په شمول د افغانستان دولت وجود نه لري چې یو چا ته د دې تضمین ورکړي چې سبا په افغانستان کې څه کېږي. که افغانستان د سولې مذاکرات ادامه پیدا نه کړي، که افغانان په خپلو منځو کې سره کېنني، زه داسې فکر کوم چې په لوی لاس زمینه دې ته برابرېږي چې یو ځل بیا موږ 1992 کال ته ولاړ شو. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه هغه ټولې ډلې چې په 1902 کال کې جنگیدلې تر اوسه پورې په هماغه شکل فعال او وسلوالي دي. طالب خپل قوت باندې پاتې ده. د ټولوالي قوتونه د غیر مسؤولو وسلوالو ترینوال لاندې خپل قوتونه لري او په سیمو حاکم دي. تر اوسه په افغانستان کې یو داسې قوي مرکزي دولت چې هغه
یو بله مثلا د تدبیر صاحب هغه دا ده چې ځینې په دې باور دي چې وایي که چېرته طالبان د افغانستان له حکومت سره روغه هم وکړي او که خارجي قواوې نه وي، د طالبانو یوه برخه به خامخا ځي له داعش یا یو بلې سختریزې ډلې سره به یو ځای کېږي. هغه طالبان چې هغوی په هر صورت د سولې مخالف دي او په هر صورت دوی وایي چې باید د افغانستان حکومت د جګړې له لارې وپرځول شي، نو د هغوی تهدید به بیا هم پای ته ونه رسیږي.
مګر په تیر تاریخ کې هم دغسې یو څه لرو. کله چې د طالبانو ډله جوړه شوه، تاسو په جریان کې یاستئ، 50% د طالبانو د ډلې هماغو پخوانیو زړو مجاهدینو تشکیلول، کوم چې په افغانستان کې د دې وړاندې نه کال لس کاله جنګېدلي وو. په دغه خاطر باندې دا خبره له احتمال ډېره لرې نه ده چې هغه جنګېدونکی قوت چې اوس د طالب تر عنوان لاندې دي، هغه په سپوبو کې راټول شوي دي. دا تنها د بیرغ بدل کی او د سپین په ځای تر تور بیرغ لاندې ودرېږي. دا خبره د دې احتمالات په خپل ځای باندې وجود لري او په دې شک هم نسته. له بلې خوا هغه پروژې چې په افغانستان کې په تیرو 30 کالونو کې پلې شوې دي، تر اوسه پورې موږ دوامدار ګورو چې تنه بالا پوشه تبدیلېږي، نور منځ هماغه شی بس د مجاهد تر عنوان لاندې، وروسته د القاعدې تر عنوان لاندې راځي. القاعده چې لري چې داعش راځي، چې مجاهد لري چې طالب راځي، تر څو پورې چې دغه سرچینه په سیمه کې چې لکه په تېرو ورځو کې چې د عمران خان په خبرو کې هم تاسو واورېدل چې هغه وویل چې موږ به په راتلونکو کې د چا دپاره نه کرایه عسکر واوسو او نه به کرایه جنګیالي واوسو، خو زه په دې باوري نه یم. زه داسې فکر کوم چې د پاکستان اردو به دوامدار دي، چون د دوی د تمویل یوازینی منبع همدغه ده. هغه به همدغو پروژو ته که چېرته د غرب جالبیت پکې وي او غرب وغواړي چې همدغه پروژه تمویل کړي، زه فکر کوم چې هغې جنګي ډلې ته چې اوس تر یو حده پورې ضعیفه ده او ځپل شوې ده، دغه قوت که د سولې تر عنوان لاندې افغانستان دولت سره یو ځای کېږي، یو زیات شمېر جنګیالي به هغې ډلې ته ولاړ شي. دغه تشویش په ځای ده، په دې امکانات شته تر ډېره بریده پورې. او له بلې خوا په افغانستان کې د دې دپاره چې د جنګ ظرفیت ګوري، په افغانستان کې 40 کاله جګړه شوې ده. یو هلک له 12 کلنۍ نه کلاشنکو په لاس کې اخیستی ده، اوس 40 کلنۍ یا 50 کلنۍ ته رسېدلی ده. د خپل کور په بل شکل نه استعمالولای. د افغانستان لپاره لومړی باید نور ظرفیتونه په افغانستان کې، باید د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې د افغانستان دولت هغو اقداماتو ته شروع کړی ده. دا باید 14-15 کاله مخکې شروع شوي وای چې موږ افغانان راټول کړي وای، هغو ته د کار زمینې مساعدې کړې وای، تر څو هغه بېکاره چې د توپک لارې روزي پیدا کوي موږ هغه راټول کړي وای او هغه هم د یو کار او د یو شغل چښتنان کړي وای. خو تر اوسه پورې لا د کرایي جنګیالیو، تر اوسه پورې لا مختلفې ایډیالوژۍ ژید په سیمه کې
تشکر صاحب تعالی مجبور استودیو را ترک کنیم بر از اینکه دیگه برنامه آماده میشه و استودیو را آماده میسازن بر برنامه های دیگه صاحب. از او خاطر بسیار زیاد تشکر. از اشتراکتان محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، همچنان محترم آقای نجیب آزاد صاحب نظر سیاسی، و همچنان قابل یادآوری است که با سخنگوها و رسمی های دولت هم بسیار تماس برقرار کردیم، اما متاسفانه هیچ کس نتونستیم حاضر بکنیم. به هر حال از همکاری همکارانم که امروز در نشر و تهیه برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، شمشاد زادران، عبیدالله عبیدی، میر احمد صافی هم، یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شکر نعمت زمان چشتا یشتا متای مڑی مڑی تموت سا گردل